درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د تیرو کلونو په شان چمتووالی نه لري.
په هیواد کې د نوي نظام په راتګ سره د خلکو په ژوند کې ژور بدلونونه رامنځته شول. خو په څیر باندې د خوښۍ اغازې مې شپې ورځې لکه د نوي کال یا د نوروز ورځ ولمانځي. اقتصادي وضعیت خرابواله دی، ډیری خلک له دندو لرې شول، بیکاره شول، او هغه د عاید سرچینې یې له منځه لاړې. نو نشو کولی لکه د پخوا غوندې په میلو چکروزو او یا هم ځینې هغه خاص خواړه چې په دې ورځ باندې چمتو کیږي لکه اف میوه تیاره.
مسعود د کابل ښار اوسیدونکی چې یو کال کې یې کوژدان دی، ازادي راډیو ته وویل
د څو ورځې بعد په خیر سره نوی کال کېږي، خو بندې نوی کال خو نشي تجلیلولی. د دې څنګ سره د اقتصادي ستونزې هم ډېرې دي، ټول خلک د اقتصادي ستونزې لري. څوک چې کوژده کړی دی او مثلا هغوی ته شیان اخلي باید واخلي نوی کال لپاره، هغوی ته نشي اخیستلی. نو د امارت اسلامینه غواړو چې د نوی کال په خیر سره چې رسي خپل ملت سره خپلو خلک سره ډیره همکاري وکړه او دوی ته لار او چاره برابره کړي چې خپل ژوند ښه په مخ یوسي.
په بازار کې پلورونکي هم خپل د پلور د بازار له کموالي شکایت کوي. د کابل په منډوي کې د وچو میوو پلورونکي نبی ازادي راډیو ته وویل سخ کالي د پلور بازار سطح کمه شوې ده.
نظر به با بازارای میوه خشک سال نو یا میوه خشک
د میوه د بازار له نظر سخ کال د وچو میوه بازار پکې شوی. د خلکو اقتصاد ضعیف دی، پیسې کمې لري. یو څه زموږ بازار پکې شوی له هغه وخت راهیسې چې نوې حکومت راغلی او خلک بهر ته تللي دي.
کمی حکومت تغییر کرده و از وقت کمی مردم خارج زیادیش خارج رفته.
دا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم نوروز دی. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د نوروز د نمانځنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب ور نه کړ، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویټرز خبري اژانس ته ویلي و دوی په رسمي ډول نوروز نن نمانځي خو د خلکو مخه هم نه نیسي. ملګرو ملتونو د مارچ 28 د نوروز د جشن د نمانځلو نړیواله ورځ بللې ده او د افغانستان خلک هر کال په اول د حمل د نوروز جشن مانځي، هفت سین، سمنک او هفت میوه جوړوي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډه مې د اکبر کرکر نظر اخیستې.
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې، په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی.
لا شفیقی خپلواک سره د شعر پر نقد شغیدلی یم.
ما څه د شعر یو اصل تصویر دی.
عابد سپوشمې کیسه لري.
کونګرای یې د پارک په پنجره وڅړه، خپل کورته یو وستا موبایل یې راوخیست. وګی
للیمی دوران هم کیسه اورو.
لسته لا کوتینه خلای لري کړل په اور پسې نیم وچ بوټی کې خو
په جرمنی کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شو.
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمنی کې هغوی ته خپل واک ورکوي چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمنی کې د افغانان له ژوند سره تړلې وي.
ته تر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري. د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د شزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمنځل کیږي، خو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د شزو پر ونډې شخی شو. لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د شزو د ونډې په اړه ازادي راډیو ادبي مجله ته وویل.
دا څرګنده خبره ده، معلومه ده چې لپتدانه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیر عمده او څرګنده نقش او رول د ښځو دا پرې خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغې کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفې او د احساس له مرکزه رابهر کیږي. په دې خاطر باندې منګه په لرغون یونان کې ګورو چې د شیر الهه زیوت هغه لورګانې وي چې د هنرونو دغه وي د خدای ګوټي وي چې هغوی شعر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو.
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ځیر شو، له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1901 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینهو ته ورکړې ده. نهمه جایزه یوې مېرمنې واخیسته، بیا یې 15 کاله کومې مېرمنې ته جایزه ورنه کړه. خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل 10 جایزې مېرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وایي چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت دا د کېدو په لور روان دی، کنه پخواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای.
مرستر بل د مېرمنو برخه په دغس کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په د سلکلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. په اوسنۍ ټولنې کې جایزې اخیستې دي، او دغه جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم دلیدل دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاټر و. هری پاټر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځین دپاره زمینه مساعده شوې، ځین دپاره نه مساعده شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس وګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که مونږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې، په 20مو لسیزو کې، حتی تر دې پورې مونږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګلپاچا الفت چې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې دي.
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او مېرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمیر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملالې علت بیانوي.
د کمیا فلیاس ماشالله بخي ډېرې سوي دي، نجونې ښځې ډېرې او ښه روانې دي. کیفیت کې هم شته، ځینې هغه داسې شاعرانې دي چې د اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي، او د دې لارې د نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان نجونو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړي او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندېدو او پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخنیوي د دې سبب شوی دی چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو پښمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه للوې سره کم نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کار او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاته ده. خزه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر ووایي او ټپه ووایي، او په هغې کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي، هغه رابرسیره کړي. مونږ ډېرې داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو، او د سندرې لرو هغه خزو ویل دي او د خزو نقش پدې کې ډیر برجسته او ترګند دي.
په افغانستان کې د تیرو دوله سيزو پترسکي لمطرح شاعرانو څخه یو هم شفیق خپلواک ده چې هم لکمی په لور ډیره شاعري کړې ده او هم لکیفی په لور د دې شعرونه خلکو خوش کړي او سټایل دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوی او پزړه پوري دي. لاخ خپلواک څخه می پښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څخه به شعر یو اصل تصویر دی. ځینی تجربې چې تا خې کلونه کلونه مخکې کړې او د ذهن په پردو کې دی یو ځای کې پاتې دي. ځینی وخت تاسو یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادې هغه پیښې سره مخلوي هغه وخت چې دا وخت چې یو څه دی جوړیږي.
سوریایي شاعر غاد سمان هغه خبره کوي هغه وای د ستاسو خبرو ته ورته ما تشکری هغه وای سي شعر داس یو شای دی لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وی زمان بل وی ځای بل وی انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې هم داسې ده.
بلکل دا منم او ځین وخت یو پیښ سره مخ سي او تجربه وکړي لیکن هر څه چې هاته کوي هغه نه شي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې کړو ما دومره پیار دي چې دوه کاله ما پیار شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو ورځ چې کې راستل ما هغه ولیکل ځین وخت ځین تجربه وکړي لیکن هر څه هاته کوي هغه شیر کې نه شي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمان او پیښ سره ونښلوي یو څه د نجور سي ځینې یو ټوټل یې راخلی یو ټوټل بل راخلی یو نقطه له یو ځای څخه د بل.
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وای کله چې پیشه د شاعر یا شاعر په ذهن کې لوی شي بلکل سخت شي.
دا بالکل منم دا د دقیق خبره ده. دغه لوی پیښه یا لوی دردونه د سې کنه لکه یو تپه تیاره او دا یو تپه تیاره که کوچنی شمه باندې نه رانه کیږي. ځینې وخت د کلمې عاجز سي نه سي کولای ته هغه څه چې تاسو یې کراوي نه غواړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډیره زیات محدوده ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالفت چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغه مره شعر شعر راکېدای شي. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبر هم کیسه د شو شاعرانو خپل کلمات دي.
دا موافقه یم زه عموما دې خبر ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه هغه وخت په چی باندې فکر نه کوي فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه. ښایي دا خبره چې شوی می چې لوی شاعران خپل کلمات لري دلیل هم دا وي چې وي خپل فکر په حاله دی او ستاسو ته په اړه بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینی اغه کلمه وکړي چې تاسو کې نه کوي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه کلمه را واخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. کچرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې وای یو د پنځه تصویرونو دي چې پنځو حواسو درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی سی او شای حرکت کی تاسو مخکې مرغی ته اشاره وکړه کنه او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستون کې یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي لکه لوجه تند ستړیا ویره مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکي آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي؟
زه عموما نظم لیکم. بد نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه. یو نظم دی باید کښته وي تان هغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نه سي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفات د جنګ تصویروي او په دې منځ کې بیا شنو باغو ته ځي او شنو توتیان ویني
یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي، او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دي، احساس چې دی، هغه څه دي دا عادي خبرو کې ته وړاندې کولی شي. ته چاته ویلی چې زه تږی یم، ته یو چاته ویلی چې ما وانه اورېده، یا یو داسې یو څه شی. شعر باید له درې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غونې دې ذکر کړي، داسې یو څه چې اها او دا هم شته، یا داسې یو هغه هم شته.
یو شمیر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، کله میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه که چېرته یو څه بې نظمي ده دوی په وینا راغلی وه، هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د رومان سره دا خبره کړې وه چې مفت کسلی ورته دا نصیحت کړی و چې شعر یو د لیکه دی چې قلبه وروسته د وروستیو وختونو کې مې د رابرټ ګریز خاطرې ولوستلې، د انګریز شاعر د دومین نړیواله جګړه کې چې د ایجنټ کېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادې وایي، ما اته پېش ویلې ایرس کې، او په نهدې شان زه ډېر مطمئن نه وم چې زه دا خبر کوم که نه. او دې تصادفاً دا خبره له یو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایرس کې، هغه وخت دې ته ایرس کې خپل هغه اصل درې سلې د چیشو زه دا نشم کولای.
فکر نه کوم چې اکثریت کسان د خبره منی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري، نو په کار نه ده دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
وین وخت څه دی هیږي د څه نه چې به خیمه نه دي کړی چې زه وایم چې اېت کله به څه څه نه دي کړی. خو دا چې زه دې ته شعر اډیټ کړی سم ډېر زیات، یا هغه کوم زه ترې ټومره د ځان کې نه وینم، نه فکر مړه د څه یو قسمه خبر سره لرم، د څه سره زه یو جالب رابطه لرم، د دې جرأت بیا نه لرم چې زور سره مخسم بیرته یا هغه حس ته ستنه شم، بیرته هغه شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم، یو څه کومه پوری چې لیکتي او تاسو څنګه وایي زه چې بیت ور 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 ځم، او هغه ګورم دا په دې معنی چې بیت سره ځان پوری وسوم کوم کې اوس غیر په مخاتې لمن کور دي اته له ځان لري کې او بیت دې از وو کلار باندې سفر کې به بیت دې په لمن پوری کې ما تا دې ودی هیڅ دې زه سینې وخت دې دینه زوریته فکر کوم دا ما کمزوري ده.
لا شفیقی خپل وخت څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د ځوانو افغان شزینه کې سلیکوالو کیسې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دوی لند کیسې د وی مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي ل ژوند خبري شو، او د بلې وی مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغانې لسترګو قتل شوې دي. لومړی په وطن ته مخ کړو. د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پنځه محصله لیمه دوران د لشت په نوم کیسه لري.
اغرا په لمنه کې د کېګدیو لڅنګ مړ مړ لګای پورته کېده. د سپي په غپا تورې پښو د غره خوا ته منډه کړه. لخت له کوڅې نه خلای لري کړل، په اور پسې نیم وچ بوټی کې خوت. لاسې تر ځنې لاندې ونیو، سترګې د غره په څوکه کې خاکې کړې، په زړه کې څه وګرځېدل. لوګي په پړسېدلو سترګو کې اوښکې ډنډ کړې، د باړخوګانو په شنو خالو یې وبهېدې. څه شو؟ سپینې شیدې په اور توی شوې، شین لګای پورته شو. تور دی کې لنغری ښکته کړ، لاس یې پرې وسوځېد. شنې سترګې شاوخوا واړولې، د پښو ترپای واورېده، ور ویې کتل. پنسرې له کېږدۍ راووته، کڅوړنې سترګې لښتې ته ونیولې، کنډاسه خوله یې وخوځېده. و بدبختې، پام دې چیرې دی؟ نه زما کلا در باندې اباده شوه، نه مې د انارګل زوی مینه. لښتې سترګې ښکته واچولې، سوړ اسویلی یې وایست. له ځان سره یې غلي وویل، دای به مې لمن زرغونه کړي. د انارګل د مور ګنډ کمیس زولی زولی شو، لاس یې پملا نیولی و، روانه شوه. پورې دښتې ته یې وکتل، وریځ پر غره ور روانه وه. نری شمال نوي راټوکېدل، شنه بوټي خوځول، دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکاره شول. د پسونو او میږو د غاړو د کړنګیو کړنګار خود، د باران څاڅکې د انارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل. د سترګې اسمان ته ونیوې، غږ یې لوړ شو. ارې! لاس کې اوږد لرګی وخوځاوه، رمه ګړندۍ روانه شوه، کېږدیو ته نږدې شوه. ځوان غږ کړ، لشتی ولشتی را شمیگی ولوشا. لخت پاسی ده روانه شوا. ده کوچه کنده سخلو خوزی ده. انارگوله و اناره. زبانی مخیطه و درگ. زرده کوچه موسکه شوا ده مخو گنزی لا جواره شوی. ده گرن کمیس لجیبهی و شرنه را ویستلا. زوی تایوانی و وی ویل. ده زندی لور می در تغوختی. ده های خلاه ایخی. عبادی ورغلی چه خبره ور سر خلاصه کری. زوان موسکه شو و بیره و بود. ده غنده ده کیگده و لخوا ماشوم منده را وحله. سر ویختان شمال لا گرد ورد کری و. لختی ده میگل وشل پریخ و دل پاسه ده انارگل تای مخ کر. ده لونگ زوی ده ماشوم را ورسید. انارگل تای وکتل پس بسایه ویل. زیره می غارم. ده زندی اکالو ری در تا وکلا. انارگل موسکه شو. لختی سوی گوتا پجه بلنده کلا.
للیمی دوران څخه مننه چې دا کیسه یا ازادي راډیوی مجلې ته په خپل شخص ثبت شوې را لېږلې وه. اوس هم بله کیسه د ژوند رنګ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوږمۍ د اروپا یو پارک ته ورولي.
د مازدیګر لمر لوېدلی و. آسمان کې لا ژیړې چپې لږ لږ ښکارېدې. د مني د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده. د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده. شمال په تیزېدو و خو په دې وخت نه تېرېده. د پارک کنج کې پر څوکۍ غنجه ناسته وه. ښایسته جامې ځان کې وې خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې و، څه به یې غوښتل. همدې خواته مې ورکتل، ځان سره مې وویل ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل هغه به وایي چې ته څوک یې، ستایې څه. ځان سره مې وویل ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل نو څوک مشکل نه لري. بیا مې وویل یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي. وږې به وي، پیسې به نه لري. نه خو هغه د ښایسته جامې دي، دسکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبوم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه د خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه. ځان سره یې همغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله کومه چې موبایل کې پلی وه. د ټال په خوا ورغله، کورته یې د ټال څنګ کې پر پایا زوړنده کړه، ویښتان یې خلاص کړل، ټال کې وزنګېده. د شمال له شور او د پاڼو د موسیقۍ سره د دې طلایي ویښتان هم نڅېدل. ټال ورو ورو ودرېده. دا ترې کوزه شوه، خپله کورته یې واخیسته، کنګری یې له مزې ونیو، غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې، له پارک ووته. بلې خواته مې چې وکتل، هغې سر ټیټ اچولی و، د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلی سپوږمۍ څخه په مننې چې د اروپا یوه پارک ته یې وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبرو.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاټ کام کې له ازادي رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله مهاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به یې دوهمه ګڼه خپرېشي. دا نوښت محمود سید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه، او بیا مو ډېر لږ قیمت پرې ښایي، بیا یې 5 یورو ده. نو وختل موکه دغه یو څه غاڼه خرڅ شي چې لکتر لګه د چاپ لګښت ووزی نو بیا به بل غاڼه چاپو او یو نور سرچینه ګورو کڅو کمرسته وکړي ځنه ادارې ممکن نه یا ځنه سوداګر چې د لګښت یو څه ورکړي شي نو بیا به پر غاڼه چاپو د خیر
پدې کې کوم لیکوال تاسو سره مرسته کوي
مختلف لیکوالان دی موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وای زما تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی یو هدف مو دا دی چې دوی ترمنځ اړیکې ټینګې کړو د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو نظرونو ته او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي مختلف لیکوالان دي د بېلګې په ډول النګل سهار صاحب ډاکټر صاحب محب خم اجمل تورمان ډاکټر صاحب عاصم معیار جانداد جهانی شبیر سلیمی کوم چې نومونه یې ماته یاد راځي په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خبرې شوي دي او په راتلونکي کې نور هم شته چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي چې وفا سمندر صاحب نو هیله ده دوی به هم لیکنې راته ولیږي همدا ډول اغلی سهیلا اصغري او نورې ځینې مېرمنې چې دي نومونه مې اوس په یاد نه دي
او صحیح صاحب په هڅوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي
عموما خو بېلابېلې برخې لري چې بېلګې په ډول د ادغام برخه ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخه لري موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په غیر باندې لیکل وکړي مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري د غیر په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو او ځینې نورې برخې دي مثلا د کورنۍ ستونزې د بېلګې په ډول لوګان صاحب لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې او یا جرمني کې د بېلګې په ډول تیره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي
لومړی ګڼه خو شاوخوا څلور څلوېښت مخه وه خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي نو موږ تر د پنځوسو سلو مخونو ترمنځ یو حد ټاکلی
تاسو د توزیع په برخه کې ستونزه نه لري ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرزن په جرمني کې د پوسټډي رګرانه ده چې ته د مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي
په پوسټډي وی مجلې په لګلو باندې شو په 2 یورو لګښت راځي خو یو مشکل چې موږ سره مخ یو غدا ده چې ډیر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي هغه دغه آنلاین شیانو د خپل د پیمنت سره بلد نه دي مثلا ډیر د فال اکاونټ نه لري خو تاسو به وکړئ چې مختلفو خرجونو ته ګڼې ولیکو غلطه استازې ولرو مثلا ځینې هټۍ دکانونه او مارکیټونه بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته خبرو بیا به د یو ورځې لاغه ځای به ترلاسه کوي
صحیح صاحب تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه لکه فرزن کلچر شاک یا مثلا د افغانانو د ژبي ستونزې د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان ډیر افغانان لورته مشکلات سره مخامخ دي یا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راوخلې او خبرې کوي او نور سمو ته خپل مجله واسطه
حتمان شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان وسیږي هغه سره به مړي کني څو خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي او که چېرته غلطه حل لارې وړاندې کیږي یا کوم څه خبرېږي کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي خو په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا استرالیا نورو ځایونو کې چې دي هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده نو هغوی ته شاید دغه حل لارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې زړه پوری نه بي خودي بیا هم کولای شي د ادبي برخو ټولنیزو برخو نورو نه واخلي او موږ پلان لرو چې په انلاین ډول هم مجله تر نورو ورسو ځانګړې توګه کسان چې نو چې سي نو دوی ته هم مجله لیګو چې علاقه درلوده کولای شي له موږ سره اړیکه ونیسي او هغوی ته به هم مطلب ورسوم.
تاسو آنلاین مسله یاد کړه په آنلاین ډول باندې، یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین به خبروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته او هم درو چې په غو کې د مجلې آنلاین بڼه هم خبره کړو، خو لري چې یو څه لګښت ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې پر ځای هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونیو ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یو سلسله خبره شي. د شاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنۍ ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کیږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګه ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیت ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو په رټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبریږي یا پولیس یا ښوونکي خبریږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کیږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنی لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تیریږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړیږي، زمینه برابریږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږه خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت دغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي، خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کوم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبر هم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپلې ستونزې او خپلې تجربې یو بل سره شریکوو نه. په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکراروو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
لیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکي او لیکوال خیر شمال شینواري سره د ده د یوني ژباړل شوی اثر په اړه شاهد لایم.
خو سمدستی د ویر یو خبر. د افغانستان د علوم اکاډمي یو غړی چیرندوی فرید الله نوری نورستانی ومړ. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغي اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې ساور کړه. د علوم اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وای اروشاد نوری ځوان لارغون پو چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوری نورستانی د څلويختو کالو په عمر وفات شو. د علوم اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندون کې وباله او وی ویل چې پمړینې دا برخه خوار شوه. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوری د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل آثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغلی نوری چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکو د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ اتنوګرافي او د باستان شناسي اړوند مضامینو درس ورکاوه. د پټولنیزه برخه کې هم فعال و. د یو علمي فرهنګي شخصیت و. پښتو او دری ژبه شاعرین کوله. د 15 مستقل آثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسي د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعرۍ په اړه باندې و دا چاپ شوي دي.
خغل شکیب وای د دې تر څنګ د استاد نوری لزګونه علمی مقاله د هیواد په بیلابیلو چاپی رسنیو کې هم خپری شوی. د استاد نوری د مړینې په اړه د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو هم خفګان ښودلې او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوری نورستانی پوره 40 کال وړاندې د لغمان پالینګار کې پیدا شوه. خو له اره د ختیځ نورستان اوسیدونکو د هغه مورنۍ ژبه نورستانی واخو تر ډیری آثار په پښتو او دری ژبه خپاره شوی. هغه په کال 1900 د نورستان د ننګرهار للیسی فارغ شو. وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوری د کابل پوهنتون په قدرې نمبرو تر فراغت وروسته په کال 1908 کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمی غړی وټاکل شو چې تر مړینې دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوری نورستانی ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواری تر اوسه 4 اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتاب چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د دې کې ټول هغه لړلې مطلبي کوم په زړه پورې بیلابیل کیسې دي چې یو مفهوم په کې یو مطلب وي په کې نو هغه ما
ما چې څنګه ورته کتلې دي لاندو کې سوپ چوکاټ کې نه دي د سې لکه نقلونه لکه حکایتونه هم داسې ده.
او بالکل د داسې یو مفهوم نه ډک کنه داسې حکایت چې هغه کې یو نصیحت وي هم داسې ده. بالکل
دا تاسو له کوم ژبه ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبه نه ژباړل شوی دي. زیاتره انګلیسي ژبه
زیاتره موویل یعنی نور له کوم ژبه ژباړل شي
څه په کې مطلب زنه داسې یو چې د اردو زنه کتابونه او چې هغه کې مثلا ځان مطلبونه او کیسې وي هغه هم شوی دي.
او دا کله چې موږ ژباړه کړې ده بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې دا حکایت چا لیکلې ده او تاسو له چا نه ژباړلې ده او له کوم کتابه مو یعنی مراجعو ته مو اشاره کړې؟
نه نه دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي یعنی هر ژباړه اتمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړې نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه ده کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول د ایجابوي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته خو دا شی وس اشاره نه شو به باید نه خد د مناسبه دا شی باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کم لیکوال و او د کم کتاب نشبال شوی دا
شنواره سپ د دې خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل ان شاء الله دا مهم ټکی ته اشاره وکړو زمام او تر پام کړ دا ډیر مهمه ده ځکه چې کڅو غوړې چې د کیسې کمیشې باندې شي دغه اصلي منبع نه خبر شي سرچینې نه خبر شي هم کولای شي چې مثلا هغه پلټنه په انټرنیټ کې وکړه، یعنی بېلابېل منبعو نه هغه کولای شي چې د هغه اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړ. نو انشاءالله نهایي کوشش به وکړو.
دغه کتاب ته مو دا نوم له کوم ځای انتخاب کړو؟ اول مو دا نوم ورته انتخاب کړو چې د لور مینه
نوم په همدې خاطر ورکړو چې دې کې بېلابېل ډېرې کیسې وي، خو دا پکې ډېره مهمه وه ځکه د لور مینه واقعا په رښتینې مینه یې او یعنی په حساب کې هغه کتاب په همدې خاطر هم لازم وګڼل چې دغه نوم ورته د لور مینه په نامه ورکړو. یعنی د یو کیسه په همدې کې وه د لور مینې په نامه باندې، نو په همدې خاطر هم لازم وګڼله چې د کتاب هم په همدې نامه کړو ځکه چې د لور مینه په واقعي معنی باندې رښتینې مینه وي او یعنی دوامداره وي چې د یو پلار سره لري.
نو اوس بل شغل شتینوار ده همدا د لور مینې حکایت واورو.
یو پلار چې ډېر ښکلی موټر یې واخیسته، دې سړی یو څلور کلنه لور هم درلوده. دا لور ډېره په ګرانه وه، نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ. په دې وخت کې لور یوه تیږه راواخیسته او په موټر یې څه کرښې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په ګاډۍ کرښې وکړې، نو ډېر غصه شو او لور یې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډېره سخته ټپي شوه او آن نورو خلکو هغه ماشومه روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو، نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي، نو ډېره پریشان او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې، نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل، لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي؟ نو لالا جان یې بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ، نو ګوري چې هغه کرښې چې لور یې په موټر کښلې وې، په تیږه یې په موټر باندې لیکلی وو، مینه درسره لرم لالا جانه.
له همدې حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچی والو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی زادا لاہو پا زمزمو کی زگی دلیم زادا زان غک د ژوند مانزه تر بللیم المنز می پال من کی کی د غس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وختنو پا دا رکیم اس میں دا ستام
اوس می داسی تم پمزی بیا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے پریمیک دی چوال وسم پریمیک دی چوال وسم زما وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری.